د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د چارواکو ترمنځ له اختلافاتو خبرو. خو لومړی خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل شوی د دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. لویدیز مرستندویه هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قمندان یې وژلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتي کمیشنونو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل شوی د دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. په دې وروستیو کې د ولسمشر د تقنی فرمان له مخې د غوراوي کمیټې د غړیو شمیر له 9 څخه 8 ته راکم شو. د غوراوي د نوې کمیټې غړي او د افغانستان د شفافو انتخاباتو د ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو باعث شو.
زموږ توقع دا وه چې د فرمان له صادرېدو وروسته کمیټه خپل کار پیل کړي، خو له بده مرغه تر اوسه کار نه دی پیل کړی. د هغو معلومات له مخې چې لاسته مو راوړي دي، روانه اونۍ به د دې کمیټې کار پیل سي او لومړۍ غونډه به وسي او د انتخاباتو پر بنسټ به د کمیټې رئیس وټاکل سي.
خو د افغانستان د جمهور ریاست د دوهم مرستیال دفتر چې د انتخاباتو د ترسره کولو تنظیم په غاړه لري وای ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی ښایي داسې فضا رامنځته کړي چې هغوی ونشي کولای په دې برخه کې خپلې غوښتنې پوره کړي. لویدیز مرستندویه هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. دا خبرې د افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته وکړې. د پوینا افغان حکومت په نظامی او تخنیکی برخه کې له روسیې سره همکاري ته لیواله دی او روسیې داسې مرستو ته چمتو دی چې د دې کار د مخته یو شمیر خنډونه شته. د دوی په وینا په دغو خنډونو کې تر ټولو لویې د نړیوالو مرستندویو هیوادونو لخوا په روسیې لګیدلي بندیزو دی چې وایي افغان حکومت دی د مرستو په پیسو له روسیې څخه نظامي مهمات او وسلې نه اخلي. د کابلو په وینا د افغانستان بودیجه د نظامي مهماتو د پیرلو لپاره پیسې نه لري. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک جوړونکي تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس ته تاجکستان د چارواکو له خولې راپور ورکوي چې افغان وسلوالو د سړک جوړونې پر عملی حمله کړې، دوه تاجک کارکونکي تښتولي او یو یې ټپي کړی. یو ځایي حکومتي سرچینې ویلي چې حمله کوونکي قاچاق وړونکي وو او په شوراباد ولسوالۍ کې له پولې سره نږدې د حمله کړې. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناپور ښار کې لوبه وکړي. د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې کړې دي او درې واړه بایللې دي. ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې ده او له درېو لوبو څخه درې واړه ګټلې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وای د داعش دوهم مرستیال قمندان یې وژلی. کارټر په واشنگټن کې خبریالانو ته د جمعې په ورځ وویل چې د داعش دغه وژل شوی مشر حاجي امام چې د عبدالرحمن القدلی په نامه مشهور و، دی د داعش د مالی وزیر و او په عراق او سوریه کې یې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وای
The removal of this ISIL leader will
د داعش دلی دغه مشر له منځه وړل به د دې ډلې وړتیا ته ضربه ورسوي چې په عراق او سوریه او نور ځایونو کې عملیات وکړي.
کارټر ویلي چې القدلی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی، خو ده د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د ناټو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. سپینه ماڼۍ وای تمه ده چې دواړه مشران به د داعش پر ضد د جګړې په اړه د کډوالو د بحران، د ناټو د راتلونکي سرمشریزي او په اوکراین کې د روسیې د تیري ته د ځواب ورکولو په خاطر په ختیځ اروپا کې د ناټو د حضور د پیاوړتیا پر مسایلو خبرې وکړي. د ناټو د مشرانو غونډه د جولای په اتمه او نهمه د پولند په مرکز وارسا کې ده. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بم برید په لسکونو کسانو وژل. د پولیسو ویان وای دا چاودنه تیر ورځ د یو لارۍ په واسطه د فوټبال په یو سټېډیم کې وشوه چې شاوخوا 9 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چاودنې سیمې ته د نږدې ناحیې ښاروال هم په وژل سویو کسانو کې دی. دا برید په داسې ځای کې شوی چې هم پکې سنیان ژوند کوي او هم شیعه. داعش په انټرنیټ کې یو بیان خپور کړی او د دې برید مسؤلیت یې منلی. یو امبولانس هلیکوپتر د ایران په جنوب کې غورځېدلی او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ورځ وشوه د الوتکې ټولې سورلۍ وژل سوې. د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوي په وینا اسنا خبري اجنس خبر ورکړی چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکي په ګډون په دې الوتکه کې او تنه سپاره وو. یو شمېر نورو ایراني خبري رسنیو ویلي دي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوې. د الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې هغه مهال وغورځېده چې د شیراز لیولرې سیمې یو سخت ناروغ انتقالاوه. او د بلجیم چارواکو ویلي چې په بروکسل هوایي ډګر کې له 2 ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم الاشراوي پیژندل شوی. د بلجیم د فدرال څارنوال دفتر د جمعې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې 23 کلن الاشراوي د پیښې په ځای کې د پاتې شوي ډي این ای له نمونو پیژندل شوی. د هوایي ډګر بل برید کوونکی مخکې ابراهیم البکراوي پیژندل شوی و. د راپورونو له مخې الاشراوي تر دې مخکې چې په 2014 میلادي کال کې سوریې ته ولاړ شي د بروکسل په کاتولیک ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی و. ویل کېږي الاشراوي په پاریس کې د تیر کال د نومبر میاشتې له حملو سره هم تړاو درلود. په همدې حال کې د بروکسل پولیسو د جمعې په ورځ د مارچ د 22 د حملو په تړاو درې کسان نیولي دي.
وړاندې مو په ارګ کې له اختلافاتو خبرو. د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر له اختلافاتو. د کندز والي په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سره وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبره کوي.
کلک زره د هوا نن خوای منګل فزان هم په دې خلکو باندې یو څه حرکات اجرا کول.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه. والي دې مشاعرې ته وویل
مشاعره ورړې رازاده ده، نه سانسور شته او نه سانسور وو. ولی غوښتنه همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
په افغانستان کې نری رنځ یا توبرکلوز هر کال د لسکونو زره کسانو ژوند اخلي.
د توبرکلوز پکې کومې د اوس سبتلي لیدنې شاید ډېرې مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مو بیا بلې روغتیایي موضوع ته ځانګړی شوی.
چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه هضم کړي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي.
د افغان ولسمشر حبیب الله رئیس ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اختلافات شي مشکلات زیات کړي. د جمهوری ریاست د دوهم رسیال سرور دانش دفتر چې د انتخاباتو د کار تنظیم په غاړه لري وای چې د دواړو مشانو ترمن د توافق نشټوالی د دې لامل شو چې د غوراوي کمیټي کار پیل نشي. دا خبره د دې کمیټي نوی غړي هم تاییدوي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د جمهوری ریاست د مرستیال دفتر وایي که د انتخاباتو د نظام په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ یوه جدي هماهنګي نه وي، شاید داسې فضا رامنځته سي چې هغوی ونه کولای سي په راتلونکي کې خپلې غوښتنې عملي کړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه صورت کې به د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه اوږده سي او شاید د خلکو د صبر کاسه سر ولاړه سي. لږ تر لږه هغه څه چې باید خلکو ته ووایو دا دی چې موږ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي برخو کې زیاتې ستونزې لرو او د خلکو زغم ته اړتیا ده. خو له بلې خوا باید مدني ټولنې او نورې قانوني ټولنې چې موجودې دي باید فشار راوړي تر څو کارونه وسي. له بده مرغه هیڅوک توانېدلې چې په اغېزمنه توګه فشار راوړي چې د دې لامل سي چې حکومت ځواب ووایي. د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي په کمیټه کې په تخنیکي او سیاسي برخو کې ستونزې سته او له بلې خوا سیاسي او ټولنیزې ادارې چې په یو نه یو ډول د انتخاباتو په پروسه کې داخلي دي هڅې کوي چې کارونه په خپل ټاکل سوي وخت ترسره نه سي. له همدې کبله د ولسمشر د وروستي تقنیني فرمان پر بنسټ د غوراوي کمیټې د غړي شمیر له 9 څخه کسو تراکم سو او در رسنیو استاد فهیم دشتی او د ملکی خدماتو ادارې غړی نادر هوتک لدن دولی رسپل د سردار رحیمی په باور د ولسمشر په فرمان کې داسې مسایل ستا چې تر اوسه په شفافه توګه نه دي حل سوي او له همدې کبله د غوراوي کمیټې کار ځنډیدلی دی. د غوراوي کمیټې دنده لري چې تر لازمو کتنو وروسته د اوسنیو کمشنرانو پر ځای نوي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي او وروسته به ولسمشر له دغو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو کمیسیون ته او پنځه نور کسان د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون ته معرفي کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د نوي کمیټې یو غړي د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو لامل د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات بولي او په دې باور دی چې د غوراوي کمیټې د ټاکلو په اړه د ولسمشر نوی فرمان ستونزې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د نوي کمیټې له غړیو څخه یو محمد نعیم ایوب زاده وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د فرمان د جزئیاتو په اړه اوس هم ستونزې شته او تر هغه وخته چې داسې ستونزې نوي حل سوي د وخت تیرولو همدا دود به حاکم وي.
د کمیټې سکرتریت په اداره امور کې دی او هغوی باید دا دنده پر غاړه اخیستی وای چې ټول یې باید بللی وای.
له هغه وروسته چې ټول یې غوښتي وای موږ په خپله کولای سوای خپل کار پر مخ یوسو او اوس هم په خپله فرمان زموږ لاسته نه دی راغلی او معلومیږي چې تر هغه وخته چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ ستونزې نوي حل سوي دا وخت وژنه او د انتخاباتي هڅې له ستونزو سره مخامخ کول به دوام وکړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې پارلماني انتخابات به سش کال په منی کې وسی. تر هغه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو وخت د تلی میاشت وټاکله خو تر اوسه د انتخاباتو د کار پیل نه تر سترګو کیږي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له نوي استازي سره د لیدو پر مهال وویل چې له یوناما څخه په تخنیکي برخه کې د انتخاباتو د ترسره کولو په اړه به حکومت ډېر ژر خپل غوښتنلیک د یوناما دفتر ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال د دفتر رئیس سردار رحیمی چې پخپله د پوهنتون استاد دی وایي کوټه کلس چې د غوراوي کمیټې به خپل کار پیل کړي او د کار په پایله کې اغیزمن اصلاحات رانسي د کمیټې کار به معنا نه لري. د د پوینا لومړی باید دواړه ټیمونه قناعت وکړي چې د 1993 کال د انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نسي.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو مسله د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څېړلې ده. مخکې تر دې چې د دغو ورځپاڼو پاڼې راوړو په شمال کې یو بل مطلب راخلو. د کندوز چارواکي وایي چې دوی د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسوالو پر ضد د خلیصله عملیات پیل کړي دي. په دې اړه د کندوز د والي او امنیت قمندان څرګندونې د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې د خلیصله عملیات پیل شوی دی. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دوه ورځې وړاندې دوی د دې ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصله کولو په هدف عملیات پیل کړی دی. د کندز والی اسدالله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې عملیاتو کې د ټوپکیانو یو مهم مرکز ویجاړ کړی دی او درې تنه غیر مسؤول وسلوال ژوندي نیولی دي. عمرخیل غیر مسؤول وسلوال د امنیت راوستو په برخه کې لوی خنډ بولي او وایي چې دغه ټوپکیان د انسان تښتونې، وسلوالو غلاو، د بیګنا انسانانو په وژلو کې او په داسې نورو پیښو کې لاس لري.
کلک زره د هوانن خوای منګ له فضا نه هم په دې خلکو باندې یو څه حرکات اجرا کول چې تر څو دا ژوندۍ په لاس راغلي وای او دا خلک به هم د غوی له مظالمو نه خلاصو او نور خلک هم چې په خارو باندو کې د خلکې اختطاف کوي او د مراکز او ان شاء الله چې منګ دا مرکز صفه کوي خود سي فکر درلود چې دلته څوک مونږ تر اتلای نشي او منګ دوی تر هغه نقطې پورې تعقیبو چې تر څو مونږ ته په لاس راشي.
د کندز والی ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له خپل سری او زبر ځواکۍ څخه خلاص واخلي او خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړي او کنه د دولت له کلک غبرګون سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې غیر مسؤول وسلوال ډیری وخت په سیمه کې پر انسان تښتونې او وسلوالو غلاو باندې لاس پورې کوي او په سیمه کې خلک هم په یو نوم او بل نوم ځوروي. نوموړی غیر مسؤول وسلوال د امنیت او ثبات پر وړاندې لوی ګواښ بولي. دغه ټوپکیان په سیمه کې خلک ځوروي او موږ دلته راغلو څو دوی خلی سلا کړو او زه دوی ته خبرداری ورکوم چې خپل وسلې دولت ته وسپاري او کنه پر وړاندې به موږ ستر پوځي عملیات پیل کړو. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی په سیمه کې د خپل سرو ټوپکیانو له خپل سری او زور زیاتۍ څخه ډېر په تنګ راغلي دي. د نورو په استازیتوب د خان آباد ولسوالۍ د کوهنه قشلاق کلي یو تن مخور ازادۍ راډیو ته داسې وویل: والي صاحب، د خدای روی ته وګورئ، موږ د دغو ټوپکیانو له شر څخه خلاص کړئ څو خپل کلي کې په ارامه فضا کې ژوند وکړو او دغه ټوپکیان پر هیڅ چا باندې هم زړه سوی نه کوي. اسدالله عمرخیل د خان آباد ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وروسته له دې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ تېره اونۍ وروسته تر هغه لانجه پیدا شوه چې د دوستم پلویانو تور پورې کړ چې د عطا محمد نور کسانو په مزار شریف ښار کې د دوستم عکسونه لرې کړي دي. کابل ورځپاڼو نن د سولې د مسلې ترڅنګ په شمال کې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روانې پروسې او په شمال کې د جنبش او جمعیت ګوند د پلویانو ترمنځ راولاړو شوو اختلافاتو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سولې په اړه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې سوله د کورنیو ښامارانو په خلو کې. په مطلب کې راغلي، سوله د افغانستان جدي اړتیا ده، خو یو شمېر کړۍ شته چې په جګړو کې خپلې ګټې لټوي او نه غواړي چې له طالبانو سره سوله وشي. د مطلب لیکوال ویلي، د سولې مخالفې کړۍ اکثره حکومتي چارواکي دي او له دې ویره لري که طالبان او حزب اسلامي په حکومت ورګډ شي په حکومت کې به د دوی ونډه کمه شي. که څه هم لیکوال د دغو مخالفو کړیو یادونه نه ده کړې، خو د بلخ د سرپرست ولی یادونه یې کړې چې ویلي دي د سولې په بهیر کې هیڅ ډول معامله ورته د منلو نه ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دی؟ په سرمقاله کې د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې مخلصانه هڅې کوي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي تر اوسه افغانان د پاکستان له همکارۍ څخه راضي نه دي. د ورځپاڼې په باور پاکستان په داسې حال کې د سولې په پروسه کې له همکارۍ په شا شوی چې له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې پر طالبانو نفوذ لري او د طالبانو مشران هم په هغه هیواد کې اوسیږي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې شمال او د ستونزو نوې څپې. په مطلب کې راغلي، د دوستم او نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونه اوس د ازبک او تاجک قوم ترمنځ د مخالفت بڼه غوره کړې او دواړه لوري د خپل ژوند بقا د همدې مشرانو په ژوند کې لټوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د جنرال عبدالرشید دوستم خبرې راخیستې چې له خپلو پلویانو یو غوښتي سوله ییزې مظاهرې باید پای ته ورسوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي، ولسمشر د جنبش او جمعیت ګوند د پلویانو ترمنځ د مخالفتونو د پای ته رسېدو وس نه لري. په مطلب کې راغلي چې په دغو مخالفتونو کې تر اوسه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ولسمشر هم یو پلاوی ټاکلی څو دغه مخالفتونه پای ته ورسوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د هاضمې د سیستم په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. خصوصاً یو روغتیایي مسله راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې د تیرو 14 کلونو په پرتله د توبرکلوز یا نری رنځ تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د څانګې متخصصین وایي په دې کال کې د نری رنځ د ثبت شویو پیښو ارقام شاوخوا 8 سره دي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دوی فعالیتونه پراخ شوي دي. یو شمېر روغتیا پوهان بیا وایي د نری رنځ د موجوده پیښو له کبله دې ته اړتیا شته چې د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې نور متخصصین هم وروزي. اسدالله الدین له کابل راپور لري.
توبرکلوز یا نارای رنز د درملنې وړ یوه ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 4000 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولي او وایي هڅه یې دا ده چې د هر کال په تېرېدو د نری رنز له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنجشنبې په ورځ چې له نری رنز سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنز د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنز د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنز څه باندې 10000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بی ساری دي. د ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنز 10001 پیښې ثبت کړي او درملنه یې شوې ده. د تیرو 14 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیښو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید ووایم چې پیښې زیاتې دي، خو ثبت شوي ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیښو د ثبت چارې ګړندۍ شوي دي. د مارچ 24 له نری رنز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او هر کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغې ناروغۍ د لمانځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 6000 شاوخوا کسان په نری رنز اخته کیږي او دا ناروغي کابو 4000 کسان وژني. نری رنز یو میکروبي او ساري ناروغي ده او هر څوک چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي، ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنز معلومې او مجهولې بڼې لري او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عامه روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي. د نری رنز هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانکزی ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دا به چې څو شیان نورو ته توجه وشي. دا توبرکلوز پکې چې کومې د اوس سبسوي لیدنې شاید ډېری، اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي، نور هم د توبرکلوز په بخش کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه د توبرکلوز نه کې په چیست ایکسرے یا د سینې او رادیوګرافي کې ولیدل شي چې څو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په تیرو 14 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هیواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عام روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/16 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خپری شي. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره تیره ورځ ترسره شوه چې په دې کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د شاعرانو تر څنګ د خیبر پښتونخوا یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اتم دا نغمه په جلال آباد ښار کې د شیرزي لوبغالي څخه اورېدل کیږي، چرته چې د تیری جمعې په ورځ د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. په دغه میله او مشاعره کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو پر شاعرانو او فرهنګیانو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مشاعرې تر پیل کېدو د مخه وویل شاعران حق لري چې خپل احساسات په ازادانه ډول بیان کړي، خو تمه یې څرګنده کړه چې خپلو شعرونو کې ملی ګټي په پام کې ونیسي.
نتی وزن په ننګرهار کې د خدای فضل له خده چې هغه ټول نه زیات پکې ولس دخیل دی. زم غواړم چې د ننګرهارانو لپاره د تفریح زمينه مسايده کم مشاهیره ورړې آزاد ده. سانسور نشته، درباري نه ده چې څوک څه قسم خيسته شیر وي. موږ په خوشاله یو، د خلکو په شونډو باندې مسکا او خوشحالي او خندا زمنګرمان دي. نه سانسور شته او نه سانسور وو. ولی غوښتنه به همیشه دا ده ملي ګټې په نظر کې ونیسي چې څنګه زړه شیر ته هماغسه شیر دي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې تنکی زلمی عبدالهادي و. نوموړي په خپل شعر کې نارنج ګل سره د ننګرهار غم شریک کړی و. د نارنج ګل په دغه مشاعره کې له خیبر پښتونخوا څخه راغلو شاعرانو هم شعرونه وویل، خو ایلاس تلوال بیا په خپل شوخ شعر ویلو سره د مشاعرې له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. متی ولا تراب هم په خپل نظم ویلو سره له ګډونوالو داد واخیست چې د نظم یو برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو. د مشاعرې په دوران کې پروفیسر اسیر منګل وویل، دوی چې کله هم افغانستان ته راغلي ذهن او زړه ته یې سکون راغلی دی.
په دې فخر کوو چې خپلې د نیکونو خاورې ته راشو. په مونږ باندې یو خوږ بوی ولګي دلته کې. مونږ داسې محسوس کوو چې یاره لکه مونږ ژوندي یو. نو دا ډېره لویه خبره ده. افغانستان یقینا د پښتنو یو لوی کور دی، زمونږ کور دی او مونږ به راځو.
د نارنج ګل په دغه مشاعره کې دودیزه میله هم ترسره شوه چې په ملي اتڼونو سربیره پکې محلي موسیقي، سټیج ډرامې، تنظونه، د خزینو په ګوتو جوړ د لباسونو نندارتون او روایتي خوراکونه پکې لګېدلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر وبجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر سمین اسری له روزګان لیکلي دي، پارلماني انتخابات ولې وځنډېدل؟ باید دا انتخابات ژر تر ژره ترسره شي. البته کومه ژمنه چې وروره ولسمشر په دې برخه کې کړې ده د هغې په د نیټې په د ځنډېدو په اړه باندې تر اوسه پورې ازادي راډیو راپور نه دی ترلاسه کړی. ډاکټر نورالله سمیم لیکي، په شاجوی ولسوالۍ کې تعلیم بالکل په نشت حساب دی. وفاله لشکرګاه لیکي، د افغانستان له دواړو مشرانو غواړم چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، کنه افغانستان به په راتلونکي کې له سختو ګواښونو سره مخامخ شي. عبدالوارث د کندهار له نیش څخه لیکلی دی، دلته مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی، د هیله لري چې چارواکي توجه ورته وکړي. قاري محمد مدني د نورستان له واما څخه لیکلی دی، په پارون کې د جلال آباد او د اسدآباد په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي موادو قیمتونه دوه برابره زیات دي. قاري محمد مدني له چارواکو هیله کوي چې قیمتونه کنټرول کړي. رحیم الله مقدس له مارجې ولسوالۍ لیکي، افغان دولت باید په ټول هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر ضد سخت عملیات وکړي. غالبا د دې اشاره دې ته ده چې په کندوز کې د خپل سره وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي او په دې اړه مو د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې یو راپور هم خپور کړ. سردار ولی سیرات په راستوبل سمس کې لیکي، ولسمشر او اجرایي رئیس څخه هیله لرم چې خپل منځي اختلافات هیڅ تکړي او د انتخاباتو د غوراوي کمیټې ته وړ کسان وټاکي. اسلم ارمان له خوست لیکي، له ټولو افغانانو هیله کوم چې افغان لوبډلې ته دعا وکړي چې په راتلونکي لوبې کې چې ټاکل شوی د سبا ترسره شي افغانان بریالي شي. د کرکټ په اړه نورو ګڼو اوریدونکو هم ازادي راډیو ته سمې سونه راستولي دي او یو شمېر اوریدونکو بیا د نیالګیو د کښېنولو سپارښتنه کړې ده، لکه سمیع الله حلیمی تندر او دانش او محمد خان. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د انتخاباتي کمیشنونو د غرابي کمیټې او غړی وای ټاکل شوی د دغه کمیټه روانه اونۍ خپل کار پیل کړي. لویدیز مرستندویو هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې وانخلي. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک جوړونکي تختول شوي دي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګاپور ښار کې لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان یې وژلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اپریل په څلورمه د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. یوه امبولانس هلیکوپتر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې تېر ورځ وشوه د الوتکې ټولې سوارلۍ وژل شوې دي. او د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بم برید په لسګونو کسان ووژل.
یو شمېر اوریدونکو ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی دی او یو دوه کسانو پیغام هم ثبت کړی دی. پوښتنه یې کړې ده چې سبا ته د افغانستان د کرکټ لوبه په څه وخت ټاکل شوې ده چې له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې سبا ته افغانستان د افغانستان په وخت په دریو بجو باندې مسابقه وکړي. او نن ورځ په نړیوال جام کې نیوزیلند له بنگلادیش سره د کابل په وخت په دوه بجو باندې مسابقه لري او انګلستان له سریلانکا سره د کابل په وخت په شپږ نیمو بجو. اسلام آباد او تهران د تجارت د ودې او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره پر پولي د دوو نورو سرحدي لارو په جوړولو سلا وشکړه. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر پر مهال وشوه. روحانی تیر ورځ اسلام آباد ته ولاړ او نن یې د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
پاکستان او ایران خپل منځي تجارت ته د ودې ورکولو په مقصد د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د دوغنو سرحدي لارو یا رهدارې په جوړولو سلا شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جمعې په ورځ د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته راغلی، له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د تجارتي اړیکو پر پراختیایي خبرې شوي دي. ښاغلي روحاني اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له نواز شریف سره لومړی یو په یو او بیا د پلاو په کچه ملاقات وکړ او پر یو شمېر موضوعاتو پر بحث سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. له ملاقات وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې چې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپلې وینا کې ویل چې د ایران له ولسمشر سره یې په لیدنو کې د انرژۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبرې وکړې. نواز شریف زیاته کړه که څه هم پر ایران لګېدلو اقتصادي بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیکه کړې وې، خو هیله یې خدا چې د وخت په تېرېدا سره به د ایران او پاکستان اړیکې پراخې او پیاوړې شي. او زیاته کړه چې د نوو سرحدي لارو په جوړېدا سره به تجارت وده وکړي.
I am confident that Pakistan-Iran relations would continue to grow.
زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخې شي. موږ د دواړو خیزو همکاریو او د خپلو خلکو د شریکو ګډو لپاره پر ګډ کار سلا شوي یو. موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو چې له دې سره به د دواړو هیوادونو په تجارت او د خلکو په تګ راتګ کې ډېره مرسته وشي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې د خپل سفر په نتیجو ډاډ ښکاره کړ او وی ویل چې له ښاغلي نواز شریف سره په ملاقات کې دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو پر ګډون د تجارتي همکارۍ په پراختیا او همداشان پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د روحاني په خبره ترقی او پرمختیا سفر یوازې ترهګرۍ په ضد د ګډو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې د محفوظولو په صورت کې شونې دی. د ایران د ولسمشر ته ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي حسن روحاني لومړی سفر دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کیږي. له نوموړي سره یو جګپوړی پلاوی هم اسلام آباد ته راغلی چې د ایران جګپوړي چارواکي، وزیران او سوداګر پکې شامل دي. د یادونې وړ ده چې حسن روحاني دا سفر تر هغې وروسته کوي چې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه پورته شوي او اوس هڅه کوي چې له سیمې او پاکستان سره د نویو اقتصادي همکاریو لارې پرانیزي.
د بروکسل یوه سیمه څنګه د تروریزم د ګواښ یمن بشوه؟ اولې نړیوالو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینه دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریدونو او په بروکسل کې د سیشن بی تر انتحاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهور شو. تفصیل په دې اړه له سلطان محمد سرور څخه.
د پاریس او بروکسل د بریدونو د عاملانو پل چې واخیستل شو، مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه څو دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریدونو لږ تر لږه درې مشکوک عاملان د دغې مینې خلک دي، او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو نوی مخکې ونیول شو، څو میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوی په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې یې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې، هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پوښتنه دا ده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل سوی، او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای سي؟ سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د څو دقیقو په واټن کې پرته مینه ده، خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې 80 اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاري میزان پکې په سلو کې 80 دی چې په سلو کې 40 ځوانان یې بیکاره دي. د کډوالو پخوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په قانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت نه غوښته، خو وروسته له دې چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نه شول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلژیکي چې د افراطیت او تروریزم په حق لیه لیکنې کړي، د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. 80% کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهیږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1970 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغو سلفی ملایانو د اسلام داسې یو افراطی بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلجیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغو سلفی ملایانو په بلجیم کې د زیږیدلیو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غاړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورټونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب و جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریې ته د جنگ لپاره تللي دي. په بروکسل کې د اګموند د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطی اسلام په ځانګړي توګه هغو کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوي وي او جرمي سابقه ولري. د بلجیم لوی څارنوال فریدریک وان لووی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو بکراوي ورونو د غیر تروریستي جرایمو یوه درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو طراح صلاح عبدالسلام په مولنبیک کې یوه شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار په تور وتړل سوه. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار په تور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهوره شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډیره اسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري، نو دوی په ډیره اسانۍ د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی سي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو ناجیه صفایم تاسو را بولم له آزادې رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوریدو ته نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولی چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور خواړه لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې امله انسان د نرمۍ احساس کوي په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته خره غلاست وایم
ډیره مننه خیر اوسئ ژوندي اوسئ
ډاکټر صاحب مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو رازو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي
د ستر واکمن په سپیشلی نامه د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري سلامونه نیکې هیله او پرزوینه وړاندې کوم سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هاضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی پوهیږي چې هاضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی دا هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره هاضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو د شونډو نه پیل شوی دی وری دی د لاړو غداوات دی ژبه ده ستونی دی بلاخره مری ده د مری پسې معده ده معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده او بلاخره غټې کلمې شروع کیږي او بلاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي دا د هاضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ
بلی ډیره مننه محمد الله خان له فراه نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه موږ او تاسو تعریف کوو هر هغه عمل چې کله یو انسان ونه شي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هاضمي سیستم ناخواله وایي زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي کله کله داسې کیږي چې ځینې د هاضمي سیستم انومالیګانې کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بلاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه ډیره زیاته ناسته به لري حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه وخورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي وایي چې د شودو سره د ماشوم خنه دی نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي او ځینې ډېر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي
بل اوریدونکو د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې لکه د دمي څنګه دا چې آیا دي لکه یو مرداري چې مې دا ستونې څخه راشي دا ستونې مې داسې چې بس یو وخت داسې په میاشت کښې داسې چې یو وخت داسې په یو درې څلور ورځو کښې داسې چې بس دا
مننه کوو له دوی شاولي و له هلمند نه پوښتنه یې وکړه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ښه راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي وګورئ وایي تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کړو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي نه یې مینځي د غاښونو په ورو کې د وخت په تیریدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي د لاسونو نه مینځل د حفظ الصحې نه مراعت کول په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښ په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم په کې وریجا چې او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډېر زیات دی ککړې اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی که جارډیا ده که نورې بکتریاګانې دي خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړئ که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي او په ضمن کې یو نظر موجود دی وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نه شي ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې دغه به وکړي ډاکټر صاحب به ترې مکمله تاریخچه واخلي حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې ان شاء الله الله به شفا ورکړي
بل اوریدونکی په لیکه کې د پښتنه مخلو به
شاه ولی خان خو چون د ستوني ستونزه لري ښه خبره خو دا ده چې دا باید د ستوني او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزه ستوني وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستوني د وجه نه دی کله کله اکثرا د ستوني په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کېږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي
السلام علیکم تاسو
وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ
رشاد له وردګو نه زما پوښتنه دغه ده ما د پنځه شپږ اووه میاشتې مخکې اپرېشن کړی وه د سپرا اوس مې دغه ولیده چې درد کوي
اسدالله د ګرش نه پوښتنه کړې ده چې معدې زخم د څه شي پیدا کېږي وایي چې د معدې د زخم ډېر زیات علتونه دي نوی سلنه علت د دا اچ پایلوری یا هیلوکوبکټر پایلوری په نوم یو بکټیریا ده چې د دې لامل منځته راځي چې اکثر د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوخ چې معده یې پوښلې ده او دا خپله د تخریب او تخریش له امله ساتي. دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. اله بروفین ګولۍ راته راکړه ملا مې خوږي، اسپرین ورته ورکړم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پرډنیسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامداره ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګ عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وایي هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکې خوري، اچار خوري، که فکر هم کړی زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ډېر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وایي کولی شي چې د معدې په ټپونو کې نه وي د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډېر بارزښته رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
کله پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هاضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قیر صاحب ډیره مننه کوو قیر صاحب، مهمې پوښتنې وې، حتمن ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ. تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړي، ډبرې لرلې، اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی.
بله،
کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي یوه نښه همدا ده چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دا یو عصبي منشأ ده. له بله پلوه چون عملیات یې په موافقانه ډول سرته رسېدلی دی، د عملیات نه وروسته یې تلویزیوني معاینه کړې ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیږې هم نه دي پاتې شوي، ممکن د ولو دردونه له نورو مشکلاتو له امله پیدا شوي وي. هوا تغیر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولې په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرامه دی او عمر هم 40 کاله دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکي. خو کچیر ته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړې دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو، نو انشاءالله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
دا فوجت ډیر لرم، دغه پیډت باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده.
حاجي صاحب پښتون درې پښتنې لرلې، یو خبره پښتنې زمونږ د خبرونې پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید پوهېږي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دي د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنې هغه تیږې د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالت څخه جوړېدای شي، مکس تیږې چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالت وي، د فاسفیټ تیږې، د سټروویټ تیږې. ویل که چېرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږې د درې ملي مترو نه نیولې تر سالور سالور نیم سانتی مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یوه ډېره غټه او جالبه موضوع ده که ژوند و. انشاءالله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خپرونه په دې ولرو. درې میلینه تر و اته ملي مترو پورې تیږې په غټانو کې که چېرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. لس ملي متره تیږه هم په ډېر زیات زور او شدت سره د پښتورګې د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګې څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي، او هغه تیږې چې اندازه یې د لسو ملي مترو نه پورته یې پنځلس ملي شل ملي متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسي نومېږي، په هغې باندې وهي، او که چېرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چېرته یو انسان په څلېرش ساعتو کې نه، په شپږ دېرش یا اته څلوېښت ساعتو کې یو ځل ډکې امتیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اورېدونکي زموږ او ستاسو وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې امتیازو ته، زما ډکې امتیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې امتیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچې کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زمونږ او ساسو په ټولنه کې د هاغو خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کړي. زمونږ او ساسو وطنوال باید په دې باندې وپوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، باید سبزیجات ډیر زیات وخوري، سابه باید ډیر زیات وخوري، که میوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلېرش ساعتو کې درې لیټرو نه باید ډېر مایعات واخلي. خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دره کې خولې او دغه ډېرې زیاتې، حتی شپږو لیټرو مایعاتو ته ضرورت پیدا کېږي، او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته، دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اورېدونکو ته دا توصیه کومه چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلېرش ساعتو کې تاسو ورزش وکئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایته موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.